یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خره غلاستوم پیل په خبرونو باندې کوو په کابل کې د طالبانو د امنی قومندانۍ ویاند خالد زدران ازادي رادیو ته ویل چې نن په پنځمې امنیتي حوزې اړوند قمبر څلور لارې کې چاودنه شوې
پنځمې حوزې مربوطاتو کې د چرایي کمبر سره په یو ګلدان کې چاودې توکو انفجار کړی دی چې په نتیجه کې دوه ماشومان سپخې ټکان شوي دي
ناتایت شوی ریپورټونه وایي هلته د یوې بلې چاودنې غږ هم اوریدل شوی ده په کابل کې روانه اونۍ څلورمه چاودنه ده د سې شنبې په ورځ د اتلسمې امنیتي حوزې اړوند په دریو بېلابېلو بمې چاودنو کې د عبدالرحیم شهید ښوونځي ګڼو زده کوونکو ته مرګ ژوبله واوښته د ممتاز ښوونیز شاګردان یوازې ټپیان شوي د رسمي شمېرو له مخې په دغو چاودنو کې شپږ کسان وژل شوي او شل نور ټپیان دي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست وویل طالبانو له لورې د افغان نجونو د زده کړو د بندیز دوام ته اندېښمن دی توماس ویست یو وار بیا له طالبانو غوښتي چې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیزي او په دې برخه کې د دیني عالمانو او افغان مشرانو غوښتنو ته پام وکړي جزئیات وروسته اورئ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي په خوست او کونړ کې د پاکستان له لوري په بمباری کې ټول ټال شل ماشومان وژل شوي دي د طالبانو او ځایي اوسیدونکو په وینا د اپریل په 14مه په خوست کې د پاکستاني الوتکو په بمباری کې تر څلوېښتو ډیر او په کونړ کې شپږ تنه وژل شوي دي په افغانستان کې د یونیسف استازي محمد اګویوا په خپل ټوټر پاڼه لیکلي په خوست کې 12 نجونې او درې هلکان وژل شوي خو په کونړ کې بیا درې نجونې او دوه هلکان وژل شوي دي د ایوا په وینا دا ماشومان داسې مال وژل شوي چې په خپلو کورونو کې ویدول نموړي دا پیښه زړه بوګنوونکې او تراژیدي بللې ایران وایي درې تنه د اسرائیلو استخباراتي سازمان موساد ته د جاسوسۍ په تور نیولي دي د جرمني ډي پي ای خبري اژانس راپور ورکړی چې دغه مشکوک کسان د ایران په جنوب ختیځ ښار زاهدان کې نیول شوي دي ویل شوي چې دغو کسانو موساد ته پټ اسناد ورکول د دغو دریو تنو هویت تر اوسه رسنیو ته نه دی ښکاره شوی اسرائیل د ایران له اسلامي انقلاب راوروسته درې څلوېښتو کلونو کې د ایران سرسخته دښمن ګڼل کیږي ازادي رادیو نمو خبرونه واوریدل ورزو ده پروگرام معرفی تا په کابل کې د سه شنبې ورځې د چاودنې په اړه باندې به تاسو ته تازه معلومات درکړو دا چې یوې به خبرې سرچینې ازادي راډیو ته د نوم د نښودلو او غږ نه خپرېدو په شرط ویلي دي چې په ممتاز ښوونیز کورس کې چاودنه ښایي د یو زده کوونکي لخوا چې هلته ثبت نام شوی و ترسره شوی وي په کابل کې نن بیا چاودنه شوې
پنځمې حوزې په مربوطاتو کې د چرایي کمبر سره په یو ګلدان کې چاودېدونکو توکو انفجار کړی دی چې په نتیجه کې دوه ماشومان سپخې ټکان شوي دي
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د طالبانو له لوري د افغان نجونو د زده کړو پر سر باندې بندیز ته اندېښنه ښکاره کړې سندرغاړې نغمه له طالبانو څه غواړي
په ډېر درناوی هیله کوم لکه څنګه یې چې د لومړنیو اوالي زده کړې لپاره یې د نجونو پر مخ د مکتب دروازې پرانیستلې همداسې د هوام نه تر دولسمه پورې د ښځو پر مخ د مکتب دروازې خلاصې کړې
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو ته اغواګیست ازادي رادیو داسې معلومات ترلاسه کړي چې خی د کابل په لویدیس کې په ممتاز ښوونیز کورس کې د سه شنبې د ورځې برید د چا لخوا شوی ده یوې با خبرې سرچینې ازادي رادیو ته د نوم د نښودلو او غږ نه خپرېدو په شرط معلومات ورکړي دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه د دغه برید په اړه نه د طالبانو کشفي او امنیتي بنسټونو له رسنیو سره څه شریک کړي او نه هم کوم شخص یا ډلې مسؤلیت منلی د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي د سې شنبې د ورځې د پرله پسې بمي چاودنو د مسؤلینو د موندلو په لټه کې دي فیروزي عزیزي په دې اړه معلومات راټول کړي او اوس یې راسره شریکوي
بله، ازادي راډیو داسې معلومات ترلاسه کړي چې د کابل په لویدیځ کې په ممتاز ښوونیز کورس کې د سېشنبې د ورځې برید د چا لخوا ترسره سوی. یوې بخبرې سرچینې ازادي راډیو ته د موضوع د حساسیت او نمونه خپرولو حساسیت له امله د نمونه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دوی په ممتاز کورس کې البته کومه پېښه چې ترسره سوې وه دا د دې کورس یو شاګرد و چې په خبره لاس ورځې مخکې په دغه کورس کې نوملیکنه کړې وه. دغه سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې لومړی دغه زده کوونکي د کانکور ازموینې د چمتووالي لپاره نوملیکنه کړې وه او وروسته پریکړه بدله کړه او ویلي دي چې غواړي په فزیک صنف کې درس ووایي. چې تقریبا له یوې هفتې زیاتې په دې کورس کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړی و. تر هغه وروسته د سې شنبې په ورځ البته دا خبرې سرچینې کوي چې د سې شنبې په ورځ د کوم دغه بریدګر یا په کوم زده کوونکي چې په اړه موږ ته معلومات راکړل سوي دي خپل چاودیدونکي توکي په خپل صنف کې ځای پر ځای کړي و چې له څو دقیقو وروسته کله چې دغه زده کوونکی له کورس نه وځي په دې صنف کې چاودنه رامنځته کېږي چې شاوخوا شپږ زده کوونکي پکې زخمیان کېږي. شریفه، حسن رضا، محمد همنارنګ، اسما او د محمد خور هغه زده کوونکي دي چې په دې پیښه کې ټپیان سوي دي. سرچینې همدارنګ ازادي راډیو ته وویل چې له دې پیښې وروسته دوی داسې ګمان کوي په د کابل اتلسمې حوزې اړوند سیمه کې د عبدالرحیم شهید ښوونځي باندې چې کوم برید سوی دی یا کوم بمي چاودنې رامنځته سوي دي دا به هم د همدغه زده کوونکي کار وي. د رسمي شمېرو له مخې په دغو چاودنو کې شپږ کسان وژل شوي او شل نور ټپیان دي. تر اوسه د دغه برید په اړه کوم ډلې مسؤلیت نه ده اخیستی او نه هم د طالبانو کشفي او امنیتي بنسټونو له رسنیو سره څه شریک کړي دي او نه هم کومې بلې خپلواکې سرچینې تر اوسه د ازادي راډیو ته رسیدلي معلومات تایید کړي دي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې د سې شنبې د ورځې د پرله پسې چاودنو د مسؤلینو د موندلو په لټه کې دي. د دغه وزارت ویان عبدالنافع ټکور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دوی پوره هڅه کوي چې دغه عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. دا یې هم وویل کله چې دغه تحقیقات د دوی بشپړ سول نو پایلې به یې له رسنیو سره شریکې کړي.
مننه کوم.
د یادونې وړ ده چې دا معلومات په داسې حال کې له ازادي راډیو سره شریک شوي چې د چهارشنبې په ورځ د ممتاز ښوونیز مرکز یو استاد ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د استخباراتو کسانو د دغه کورس مسؤلین او ځینې استادان د پیښې په تړاو د پلټنو لپاره له ځان سره بیولي وو او تحقیقات یې ورنه کړي چې وروسته د خلکو او څو کورسونو د مسؤلینو په ضمانت بیرته آزاد شوي دي. هغه څه چې تر اوسه زموږ پښتنو ته په دې اړه د طالبانو د استخباراتو ریاست، د کورنیو چارو وزارت او کابل امنیه قوماندانۍ ویاندیانو ځواب نه دی راکړی.
مننه کوم. په خپلواکه توګه باندې دغه معلومات ازادي راډیو نشي تاییدولی. په هر صورت نن په کابل کې بیا هم قمبر څلور لاري کې چاودنه شوې ده. په دغه چاودنه کې د کابل د طالبانو د امنیه قوماندانۍ ویاند خالد زدران په خبره باندې چې په سړک غاړې ګلدان کې د بم چاودنه شوې ده او له امله دوه ماشومان ټپیان دي. خو ناتایید شوي رپورټونه وایي چې هلته د دویمې چاودنې غږ هم اوریدل شوی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي طالبانو له لوري د افغان جنو د زده کړو د بندیز دوام ته اندېښمن دی. توماس ویست یو وار بیا له طالبانو غوښتي چې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیزي او په دې برخه کې د دیني عالمانو او افغان مشرانو غوښتنو ته پام وکړي. اخوا یو مشهور پاکستاني دیني عالم مولوي تقي عثماني په حواله هم یو لیک خپور شوی چې د طالبانو له مشر ملا ایبت الله غوښتي چې د افغان جنو د ښوونځیو د خلاصېدو سره ممانعت ونه کړي. په دې اړه پام وکړئ یو رپورت ته.
د طالبانو له لوري ل شپږم ټولګیو پورته د نجونو د زده کړو د مخنیوي پر پریکړې د غبرګونونو دوام. تازه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي د نجونو د زده کړو د مخنیوي دوام د طالبانو د بار بار ژمنو خلاف عمل دی او د ښځو او نجونو د حقونو نقص د افغانستان راتلونکي له خطر سره مخامخوي. خاغلی ویست تیر شپه پر خپل ټویټر لیکلی دی، تازه د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره خبرې کړي او دنجونو پر زکړو د طالبانو د بندیز پر دوامې د اندېښنې د څرګندولو تر څنګ په کابل کې د خونځي پر زکونکو د وروستۍ خونړۍ حملې په اړه خواخوږي ورسره شریکه کړي. نوموړي یو وار بیا له طالبانو غوښتي چې له شپږمو ټولګیو پورته دنجونو پر وړاندې د خونځیو دروازې پرانیزي او په دې برخه کې د دیني عالمانو او افغان مشرانو غوښتنو ته پام وکړي. دا په داسې حال کې دا چې څه موده وړاندې په کابل کې یو شمېر دینی عالمانو په یوه ناسته کې ویلي وو چې له زده کړو د نجونو محرومول شرعي او دینی اړخ نه لري او نجونې کولی شي د اسلامي حجاب په مراتولو سره زده کړې وکړي. دغه دینی عالمانو د طالبانو مشرتابه ته یو لیک هم استولی وو چې په کې راغلي ښځو ته په بېلابېلو برخو کې اړتیا ده او په کار ده چې د دوی له زده کړو ملاتړ وشي. په پاکستان کې هم یو شمېر میشتو افغان دینی عالمانو د طالبانو له مشرانو په یو لیک کې دا غوښتنه کړې وه. په همدې حال کې د پاکستان لپاره د پخواني جمهوري نظام ځانګړي استازي محمد عمر داودزی پر خپل فیسبوک د په خبره د پاکستان یو مشهور دینی عالم مولوی تقی عثماني ته منسوب یو لیک خپور کړی چې پکې د طالبانو له مشرتابه د افغان جنو په وړاندې د خونځیو د خلاصېدو غوښتنه شوي. په دې لیک کې چې د طالبانو مشر هیبت الله اخندزاده ته لیکل شوی راغلی، د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د نجونو زده کړه ډیره مهمه ده، ځکه د ښځو اړوند مسایلو د حل لپاره اړتیا ده چې د هیواد نجونې تعلیم یافته شي. که څه هم تقی عثماني ته منسوب دا لیک په رسمي ډول نه دی تایید شوی او د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم تر اوسه په دې اړه زموږ پوښتنه نه ده ځواب کړې، خو ښاغلي داودزی پر خپل فیسبوک له دغه لیک سره لیکلي دا لیک د روژې په 13مه ورځ مفتي تقی عثماني د طالبانو مشرتابه ته استولی. په ورته وخت کې ټاکل شوی چې نن په کابل کې د مدني ټولنو سیاسي احزابو او قومي شوراګانو یو شمېر استازي په همدې اړه په یوه غونډه کې د طالبانو له حکومت غوښتنه وکړي چې د نجونو خونځي پرانیزي. د طالبانو د پوهنې وزارت تازه په دې اړه څه نه وایي، خو له دې وړاندې ویلي چې د خونځیو د خلاصېدو په برخه کې د خپل مشرتابه د حکم انتظار باسي. یادونه ده چې طالبانو د تیر لمریز کال د هود په میاشت کې ژمنه کړې وه چې د حمل په درېیمه به د نجونو او هلکانو خونځي پرانیزي، خو په همدې ورځې له شپږم ټولګي پورته نجونې پرې نه خودي چې درسونو ته کښېني.
و موردل چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست یو وار بیا له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو پر سر باندې د طالبانو لخوا په لګول شوي بندیز او ممانعت باندې اندېښنه ښودلې ده. اخوا افغان مشهوره سندرغاړې ښاپیرۍ نغمه هم له طالبانو غواړي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. اغلې نغمه دا اندېښنه داسې وخت څرګندوي او وایي که چیرې د ښوونځیو دروازې دغه شان د نجونو په مخ تړلې پاتې شي، د دې په خبره په ژور خفګان به اخته شي. طالبان پر افغانستان له واکمنېدو وروسته اته میاشتې کېږي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. په دې تړاو تر اوسه ګڼو کورنیو بهرنیو سازمانونو مشهورو شخصیتونو غبرګون ښودلی او د طالبانو د عملیې ناسم بللی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
ډېر اسلامي هیوادو ته تللی یم، ډېر اسلامي ملکونه مې لیدلي او کتلي دي چې ښځو ته یې د تعلیم او زده کړې بشپړ حق ورکړی دی او هغوی خپل حق او حقوق نه
له بېلابېلو کورنیو او نړیوالو بنسټونو او مطرحو شخصیتونو د غوښتنو په دوام افغان مشهوره سندرغاړي ښاپیرۍ نغمه هم له طالبانو غواړي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیسي. اغلی نغمه اندېښنه څرګندوي، وایي که چیرې د ښوونځیو دروازې د غشان د نجونو پر مخ تړلې پاتې شي، د دې په خبره په ژور خفګان به اخته شي.
زه د اسلامي امارات د مشرانو نه په ډېر درناوي هیله کوم، لکه څنګه یې چې د لومړنیو اوالي زده کړې لپاره یې د نجونو پر مخ د مکتب دروازې پرانیستلې، همداسې د هوام نه تر دولسمه پورې د ښځو پر مخ د مکتب دروازې خلاصې کړې. کدا نوی نو دا واضح خبره ده چې زموږ نوی نسل، زموږ ښځې او زموږ انجونې به د سخت ډیپریشن ښکار شي.
نغمې ازادي راډیو ته وویل چې په اکثرو اسلامي هیوادونو ګرځېدلې او په دغو هیوادونو کې نجونو او ښځو ته د زده کړو او تعلیم حق ورکړل شوی دی. افغان مشهور سندرغاړي ښاپیرۍ نغمه دا خبرې وروسته له هغې کوي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو د اتو میاشتو په تېرېدو سره له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. طالبانو د کب په میاشت کې ژمنه کړې وه چې د وري په درېیمه به د نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیسي، خو په همدې ورځې له شپږم ټولګي پورته نجونې پرې نه خودې چې په ټولګیو کې کتابونو ته کښېني. د تېرې دوشنبې په ورځ د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان ازادي رادیو ته ویلی و چې د منځنیو خوانځیو او لیسې دورې د نجونو زکونکو د زده کړو د پیلیدو په مسله کې هم پرمختګ راغلی، خو جزئیات یې شریک نه کړل. مخکې تر دې یو بل افغان پیژندل شوی سندرغاړي فرهاد دریا ازادي راډیو سره په خبرو کې په طالبانو تور پورې کړی و چې د نجونو له باسواده کېدو ویره لري، چې ګوندي بیا به د ده په خبره له کوره بهر او په ټولنیزو چارو کې ښکیل شي. خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د نوموړي دا خبره رد کړې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوکراین روسیې ته وړاندیز کړی چې له معاصره شوي ښار ماریپول څخه د ملکیانو او اوکراینی پوځیانو د ګارنیزیون د ایستلو لپاره خبرو ته په دې شرط چمتو دی چې دا خبرې په ماریپول کې وشي. روسیې دا وړاندیز رد کړی او پر دې ښار یې بریدونه زیات کړي. د روسیې د ولسمشر یو نږدې ملاتړي رمضان قادروف ویلي نن به روسیې ځواکونه ماریپول ونیسي. جزئیات د احمد شیبر په رپورټ کې.
روسي پوځیانو د اوکراین په ختیځ کې پراخو عملیاتو ته وروسته تر دې ادامه ورکړه چې کیف له روسیې سره د خبرو لپاره وړاندیز وکړ چې د ماریپول په ښار کې دی وشي. روسانو په ماریپول کې اوکراینی ځواکونو ته د تسلیمي لپاره ضرب الاجل ټاکلی و چې پرون پای ته ورسېد. د بریتانیا دفاع وزارت نن خبر ورکړ چې په دونباس کې میش روسي پوځیان د کراماتورسک د ښار په لور د پرمختګ په حال کې دي او اوکراینی پوځیان یې په توغندیو په نقشه کوي. د بریتانیا دفاع وزارت په ټویټر کې لیکلی دي چې په سیمه کې په لوړه کچه د حواله لارې هم روسي الوتکو عملیات روان کړي دي او غواړي چې د اوکراین د هوایي دفاع وړتیا له منځه یوسي. له نږدې اتو اونیو راهیسې چې ماسکو ونه توانید چې پلازمینه کیف او نورې پراخې سیمې او ستراتیژیک ښارونه ونیسي، اوس وایي چې هدف یې دا دی چې د دونباسک او لوهانسک ولایتونه ونیسي. په دې سیمو کې له 2014 کال راهیسې روسي پلوه بلتون غوښتونکي د اوکراین پر ضد جګړه مخته وړي. د اوکراین د صدراعظم مرستیالي ارینا ورشچوک وویل چې له ماریپول ښار څخه د ملکیانو د ایستلو هڅې له پلان سره مخته نه ځي. دوی په دې برخه کې روسي ځواکونه پړ وبلل. د اوکراین د مرکچي پلاوي مشر میخایلو پودولیک وویل چې اوکراین پرته له څه شرطه د سولې خبرو ته چمتو دی. د اوکراین د مرکچي پلاوي بل مهم غړي ډیوید اریخامیا بیا په ټلګرام کې لیکلی دي چې دی او پودولیک تیار دي چې ماریپول ته ولاړ شي او له روسانو سره د اوکراین د پوځي ګارنیزیون او ملکیانو پر ایستلو خبرې وکړي. اریخامیا زیاته کړه چې دی او پودولیک په ماریپول کې له اوکراینی پوځیانو سره په تماس کې دي. خو د چچن جمهوریت مشر رمضان قادروف چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین نږدې ملاتړی دی وایي چې روسي پوځیان به نن په ماریپول کې د مقاومت وروستی اصلي مرکز ونیسي.
ازادي راډیو ته غواګیست. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ.
د طالبانو حکومت اقتصادي کمیسیون مالی وزارت د افغانستان بانک او د صرافانو ټولنې ته دنده سپارلې چې تر څو د افغانستان بانک لخوا د صرافانو لپاره پر جوړ شوې طرح یو ځل بیا کتنه وکړي. د طالبانو حکومت د ارګ په نوم په خپل ټویټر باندې لیکلي د دغه کمیسیون د تیرې ورځې ناستې مشري د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر کوله. په خبر کې وړاندې راغلي هغه طرحه چې د افغانستان مرکزي بانک صرافانو لپاره جوړه کړې وه، په هغه کې باید هر صراف د کار جواز ولري، 5 میلیونه افغانۍ د افغانستان بانک ته ضمانت ورکړي او د پولي خدماتو شرکت باید له بانک سره 50 میلیونه افغانۍ نقدي پانګه ولري. خو د یادونې ده چې د افغانستان د مرکزي بانک د خطر مخکې د صرافانو ټولنې له جدي غبرګون سره مل وه. دغې ټولنې مخکې ویلي وه صرافانو ته دغه شرایط سخت دي او دوی نشي عملي کولی. مرکزی بانک دغه طرح شاوخوا میاشت وړاندې د صرافانو ټولنه ته وړاندې کړې وه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو چارواکو په کابل کې د خوراکي امنیت اسلامي سازمان IOFS له سکرتر جنرال سره لیدلي. دغې خونې تېره ورځ په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې دواړو خو په افغانستان کې د خوراکي خوندیتوب اسلامي سازمان د پروژو د تطبیق او د دواړخیزو همکاریو په کېدو ټینګار کړی. د خبرپاڼې په حواله د خوراکي امنیت اسلامي سازمان استازي په افغانستان کې له قزاقستان څخه د غنمو او وړو د مرستې پروژې او د افغانستان خلکو ته لیږدول، د غنمو د تولید لپاره د ماشینونو او اصلاح شویو تخمونو په برخه کې د افغان بزګرانو د ظرفیت لوړول او د افغانستان د خلکو لپاره د څښاک ته پاک اوبو برابرول په برخه کې د پوره همکارۍ ډاډ ورکړی. د خونی په حواله افغان پلاوی د یادو پروژو د هرکلی ترڅنګ د بانکي نظام او د غشان د زیات پانګونې د جلبول په برخه کې د مقابل لوري نه د مرستې غوښتنه کړي او مقابل لوري هم د همکارۍ ډاډ ورکړي. او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرانیو اثر په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر واته افغاني 22 پوله، یو ایرو 15 افغانۍ یو شپیتو پوله، یو انګلیسي پوند 111 افغانۍ شپږ شپیتو پوله، یو سودریال 22 افغانۍ یو اتیا پوله، زر ایرانی 53 افغانۍ و دېرش پوله، زر هندي کلدار 1015 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 402 اتیا افغانۍ.
خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته موزه اجمل اند حرکت کوم. افغانستان کې د انجونو پر مخ خونځي لا هم تړلی او د طالبانو د حکومت هغه شمنه کې د پرمختګ څڅرک نشته چې وایي د انجونو د خونځي او د پرانیستو پر یو طرحه کار کوي او زر به د خونځي پرانیستل شي. زده کوونکي د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی پر مخ ته تړلی خونځي پرانیسي. له خو څخه نجیب الله لوخیل په دې ریپورت کې پرې تفصیل راکړي.
خوسته انجینر او خزي هغوی لپاره د زده کړو او کار د مناسبو فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي. هغوی هم دا شان غواړي د هغونجونو او خزو پر مخ د خوانځي دروازې پرانستل شي چې د ماحال د زده کړو څخه به برخې پاتې شوي دي. خوسته انجینر او خزو یاد سرګندونی د النور د روغتیاي زده کړو په انسټیټیوټ کې د شمولیت په خاطر د کانکور د ازموینې په سرنده کې آزاد اراده ته وکړي. د کانکور یې ګډونوالی بسمینی ویل په کار د چ په افغاني ټولنه کې د ښځو زده کړو ته پاملرنه ډیره شي.
و دوختنه میرم چې دی خوستو ولایت کې لکه د انجونو خاصه توګه د مو کیاندو لپاره د انجونو لپاره د مکتب او د درسي انسټیټیوټ کې او د میسو کې او پنتونو کې د توجه باید دی ته ډیره شي. موږ دا وختونه درکو چې مو کومې پیان چې په کور نو ستې دي هغه ته لږه توجه وشي د خل دې مکتبونه چلان شي او دا چې یو موږ ته لږ دا چانس وکړي چې موږ پرمختګ وکړو.
د تیر کال په اگست کې د طالبانو د بیازري واکمنې د ورسته د افغان جنوب پر مخ د ووم ټولګي څخه د پورته صنفونو زده کړې بندي شوې دي. د انسټیټیوټ یو محصله مریم د ښځو زده کړې اړینه ګڼي او وختنه کوي چې هغوی ته د زده کړو وړ شرایط برابر کړي.
د اسلامي امارت مشران څخه مې هیله ده چې جنوب ته هم د زده کړې زمينه برابر کړي چې دا یو اشد او حیاتي ضرورت دی. د مثال په ډول که یو ښځه د خپل تداوی او تشخیص لپاره نارینه ډاکټر ته ورځي نو مشکله ده چې تداوی یې په سم او درست ډول وشي. خو که چیرې ښځینه ډاکټر ته ورشي کولی شي خپل معالجه او تداوی په درست
یوه بل محصله حسینه وایی بشری ټولنه د نارینه او خزینه او څخه جوړه ده. نو د نارینه او پشان د خزینه زده کړو او کار ته هم اړتیا ده.
لکه څرنګه چې زموږ په ټولنه کې د هلکانو تر څنګ نجونې شتون لري نو په همدې اساس د اسلامي امارت د چارواکو مهمه ده چې د نجونو ته هم هر ډول سهولتونه او د کار زمینه برابره کړي تر څو زموږ خویندې له هر اړخیزو مشکلاتو څخه خلاصون ومومي.
د کانکور یوه ګډونواله عالیه وایي زموږ په هیواد کې ښځې له تعلیم وروسته پاتې شوي، حال دا چې د شریعت او قانون له مخې ښځینه او نارینه په یو ډول د زده کړو د حاصلولو حق لري.
د خویندې چې د زده کړو ته ډېره اړتیا لري باید په هر برخه کې د ایته په زده کړو کې زمينه برابر شي، ځکه د حزه او نات باړه په تعلیم کې او په هر برخه کې د یو شان دي، ځکه دین اسلام کې هم ویل دي. موږ دولت څخه خیله ده او داسې نورو مشرانو ته هم خیله ده چې دوی ته د خویندو ته او ورونو ته په هغه توګه د خویندو په برخه کې ډېره پاملرنه وکړي.
د نجونو زده کوونکو او محصلانو یوه مهمه غوښتنه د ښو زده کړو په خاطر د عملي زده کړو د زمینو برابرول وو. د النور د روغتیایي زده کړو انسټیټیوټ مرستیال محمد اکبر نوري وایي دوی د محصلانو لپاره د نظري او عملي زده کړو ټول لازم فرصتونه برابر کړي دي. یاد دیوی په دې ورستوي کې چې په افغانستان کې بیکاری زیاته شوی او حکومتي ادارو کې د کار کولو فرصتونه کم شوی، حرفوي او روغتیایي زده کړو ته د ښځو او نارینه لیوالتیا ډیره شوې ده.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
لویدیزی رسنی د افغانستان په اړه څوایی اسد الله لودین ورته کتنه کړی.
یو شمیر نړیوالو رسپانو او خبرونو د کابل د دشتي برچی سیمه چاودنو ته پام کړی چې لک تر لګه شپږ تنه پکې وژل شول او له 25 زیات نور ټپیان شول. ایست بی ټایمز خبرونه چې د امریکا په ختیځو سواحلو کې ډیره چاپیږي لیکلي دا څویم ځل دی چې دشتي برچی سیمه کې شیاز د کوونکي د ورته حمله قرباني کیږي. تر پرون ماخام پورې د دغو انفجاري بریدونو مسولیت چا یا کومې ډلې نه و منلی. خو د خبرونه په باور په خوا د عیش ورته حمله کولې او مسولیت هم پر غاړه اخیسته. نړیوالو خبرونو د افغانستان په ځینو نورو مسلو هم لیکنې کړې دي. د هیومن رائټس واچ اړوند یوې خبرونې د هرات خزینه محبس د پخوانی مشر عالیه عزیزی نادرکه کېدو ته یو مطلب ځانګړی کړی او لیکلی دی. شپږ میاشتې کېږي چې د دغې میرمنې د برخلیک هیڅ څرک نه لګیږي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې په دې اړه څېړنه وکړي. علي عزیزی په پخواني حکومت کې ولس کاله د پولیسو افسره و چې وروسته د هرات د ښځو د محبس مدیره شوه. کله چې طالبان په تیر اګست کې واک ته ورسېدل، نوموړی په کور کې له څو ورځې پاتې کېدو وروسته بیرته دندې ته ستنه شوه. نوموړی د اکتوبر په 1 لا درکه شوه. طالبان وایي د عزیزی د لا درکه کېدو مسأله د هغې د کورنۍ اړوند موضوع ده. ټایمز آف انډیا بیا لیکلي د پاکستان حکومت له خپلې خاورې افغانستان ته د هند 50,000 ټنه غنمو او دارو درملو د لیږلو مهلت 2 میاشتې نور هم تمدید کړ. دا مرستې په لاریو کې د هند واګې بندر له لارې په تورخم افغانستان ته راځي. پاکستان څه موده وړاندې د دغو مرستو ترانزیت ته د بشرپالنې په هدف اجازه ورکړه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کوم دغه زه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه. بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه مخترا غلي دي په دې خبرونه کې څوراخ.
وعلیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. دا موضوع چې د فقر او د لوګي موضوع مثال په افغانستان کې د لوګي او فقر دومره زیات شوی دی ان د افغانستان هر یو وګړی ان دومره تنگ شوی دی چې وی چې به هی افغانستان کې سره پیدا شوی نه بل ملک کې پیدا شوی او چې په افغانستان کې پیدا شوی نه نو بیروزګاری دا بل ورځ په دې مزنګ کې یو سړی خو ځان ته ورچول خو ځان یې وژل دی نو دین نور لوګي کور دین نه حد نه زیاته لوګه دا حد نه زیاته بیروزګاری دی. افغانستان په لاسو کې دا لاسو کې تقریبا نه نه پر روزګار دی په سلو کې نه نه وی پیسې خلک روزګار دی یو پیسې چې کوم کاروبار لري دا هغه خلک دي چې کوله طالبان طرفداران دي دغه کوله دوی نظامیان دي یعنی تقریبا نه نه وی پیسې خلک دي.
السلام علیکم زه رشید د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ څخه زستا سره په اړیکه کې یم. غوښتنه مو دا ده چې دا تاریاکو په بدل کې د موږ ته یو معیشت راکول سي ځکه چې موږ د دا تاریاکو څخه ډېرې استفادې اخیستې نو هغه بند سو نو اوس شی نشته. نو غوښتنه مو دا ده د لوړ ټولو چارواکو څخه چې موږ ته د دا بدل کې معیشت راکړي.
سردار محمد نیکزاد يم د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ صدا پیغام پرېږدم. د بین الملل یا د هغو موسسو څخه زموږ یوازینۍ غوښتنه دغه ده چې د خلکو سره خوراکي او غیر خوراکي مرستې کوي چې دوی دې دغه مرستې د کار په بدل کې خلکو ته ورکړي ځکه چې دغه مرستې اوس راځي خلکو ته ورکوي دغه کې تر ډېره حده پورې بې وزله نه په نقشه کېږي یا خیشته یا خاله ده یا د وسطو پر سر باندې ویشل کېږي. دغه مرستې دی واخلي مشتدي د کار په بدل کې دی زموږ خلکو ته ورکړي دغه مرستې پاینده کې به مشت کار هم سوي او په بدل کې به زموږ خلکو روز مزدوري هم پیدا کړي ځکه چې د وبو لامل دلته ستونزه موږ لرو د وبو یو غټه ستونزه موږ لرو ځکه چې دوی دغه پیسې واخلي مشت چې جمعونه جوړ کړي مشتدي بندونه جوړ کړي همداسې کارونه دی مشت وکړي.
د کونړ ولایت د سرکانو ولسوالۍ د ناوی د کلي نه خبرې کوم. بیګا ټوله شپه اسوره جي پاکستان حکومت داسې بربریت راخستې دي چې ټوله شپه بیګا دا اسوره جي کی چې ناوه کې مالونه مولي په انسانانو مډز کی په ارس باندې ټوله شپه بیګا ټوله شپه دا نه اوس تاسو خبرې کوم لګي د پاکستان حکومت درځه خيږي نو مونږه د نړۍ دا 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 دی چې مونږ کوم جرم کړی دی کوم ختم کړی دا چې مخکې امریکا و اوس پاکستان دی مونږ صدا ظلم مکوي خدای ته وګوره که سامات بن لادن په پاکستان کې پیدا شو که نور دا شرګر دي په پاکستان کې دي په افغانستان کې دا شرګر نشته مونږ سهوله غواړو مونږ امن غواړو او زمونږ دا درخواست دی نړۍ ته دی چې خدای ته پاره مونږ صدا ظلم مکوي مونږ صدا ظلم مکوي مونږ دا زمونږ ظلم به انشاء الله تعالی به تاسو انتقام واخلي مونږ دا تمرو چې الله تعالی به ستاسو انتقام واخلي.
په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره وه. زما همکاران د ازادي راډیو د خبرونو په دوام کې درسره ملتیا کوي.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوي. ورزو لنډو خبرونو ته په کابل کې نن یوې چاودنې له امله دوه ماشومان ټپیان شوي. په کابل کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ ویاند خالد زدران دغه پیښه ازادي راډیو ته تایید کړه. هغه وویل چاودنه د پنځمې حوزې اړوند قمبر څلور لارې کې د سړک غاړې د یو ګلدان کې شوې ده. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي طالبانو له لوري د افغان جونو د زده کړو د بندیز دوام ته اندېښمن دی. ویست یو وار بیا له طالبانو غوښتي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیزي او په دې برخه کې د دینی عالمانو او افغان مشرانو غوښتنو ته پام وکړي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي په خوست او کونړ کې د پاکستان له لوري په بمبارۍ کې ټول ټال شل ماشومان وژل شوي دي. د نړۍ د ټینس تر ټولو غوره لوبغاړي نواک جوکوویچ دا پریکړه وغندله چې د روسیې او بلاروس لوبغاړو ته اجازه نه ورکوي چې د ویمبلډن په ټینس لوبو کې ګډون وکړي. پرون پریکړه وشوه چې د ویمبلډن په لوبو کې پر اوکراین د روسیې د برید لپاره پر روسیې او بلاروسی لوبغاړو بندیز ولګول شي. او ایران وایي درې تنه د اسرایلو استخباراتي سازمان موساد ته د جاسوسۍ په تور نیولې دي. د جرمني دی پی ای خبري اژانس رپورټ ورکړی دغه مشکوک کسان د ایران په جنوب ختیځ ښار زایدان کې نیول شوي دي. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. تر لاندې د میورسته د ملالۍ بشیر په کوربه توپ نور بس ته پروګرام مېروي.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام نور بس د خبريږي زملالي بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. د وریا حمل په دریمه چې په افغانستان کې نوې تعلیمي کال پیل شو لښ پژم ټولګي پورته جنو ته بیا هم طالب چارواکو اجازه ورنکړه چې بیرته شونځي ته ولاړ شي. د طالبانو دغه اقدام د نړیوالو له سخت برګون سره مخامخ شو او د طالبانو له سرپرست حکومت یې وغوښتل چې ټول جنې پرېږدي چې بیرته شونځي ته ولاړ شي. طالبانو ویلي چې په دې اړه تر اوسه یوه طرحه نه ده بشپړه شوې. طالبانو همداراس پر لوی کچه هغه سیستمونه او خدمات چې د شوزو او جنو پر وړاندې تاوتریخوالی ته د خبرګون لپاره رامسته سوي وو لمنځه وړي دي. په دې کې د شوزو لپاره د امن خونې د څارنوالۍ ځانګړي واحدونه او هغه محکمې چې مسؤلیت لري د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالی د لمنځه وړلو قانون عملي کړي. او د دې ترڅنګ طالبانو د شوزو چارو وزارت هم لغوه کړی چې د ولایتي دفترونو په ګډون له تاوتریخوالی سره مخامخ شوزو او جنو سره مرسته کوله. د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې د راپور پر اساس دغه بدلونونه نجونی او شذې د تاو ترخوالي په برخه کې زیانمنونکي کړي دي. د دې ادارې په وینا کله چې نجونی او کورنۍ د نجونو د خوندیتوب احساس نه کوي د دوی زده کړې متضرره کیږي. راپور وایي چې ځینې کورنۍ واده ته د نجونو د خوندیتوب په سترګه ګوري او د طالبانو د ناوړه چلند له بیرې په کوچني عمر د نجونو د ودولو پیښې زیاتېدای سي چې دا یې زده کړې له خطر سره مخامخ کوي. نن د نور بس د خبرونې په همدې برخه کې پر دغه موضوع باندې خبرې کوو. زموږ د خبرونې ملمنې اغلې عائشه چې له زده کړو پاتې سوې ده او سونیا شینواری چې خبریاله او د حقونو فعاله ده له دوی سره به نن په دې خبرونه کې خبرې کوو. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې له موږ سره خپل نظرونه په همدې مورد باندې شریک کړئ زموږ د واتس اپ شمیرې ته خپل غږیز یا هم په لیکلې بڼه باندې پیغامونه راولېږئ او زه به یې تاسو ته په همدې خبرونه کې شریک کړم. د واتس اپ شمیره ده 00420221124601. اوس هم زما همکار جلالوف صاحب وایي چې دواړه میلمنی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوي دي. او دواړو میلمنو ته شرغلاست وایم. لومړی پښتنه به له اغلی عائشه څخه وکم. عائشه جانې که تاسو په لومړي سر کې د خپلو زده کړو په اړه باندې راته وایست چې تاسو ولې ونه کړای سوای چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. آیا تاسو په تر شپږم ټولګي پورته په ښوونځي کې درس وایه؟
تاسو ټولو ګډون کې ته وړاندې کوم. زما نوم عائشه دی او ډېره زیاته مننه. بلی هو زه سچ کله په شپږ سو کالوم زه واده شوم او هغه وخت کې زه په اتم کلاس کې وم اتم سنت کې وم او زما د واده د وجه زما درسونه زما سبق هر څه پاتې شو.
عائشه جانی په لومړي سر کې آیا تاسو ته داسې ویل سوي وه چې تاسو خپل زده کړو ته دوام ورکوئ؟ یعنی څه لامل سو چې تاسو په کوچني عمر باندې واده سواست؟
داسې ده چې لکه زه داسې نه وایم، زه زما عمر هغه وخت کې لکه شپاړسو کال چې نه لکه د دې داسې عمر مې نه و چې زه تحلیل وکړم، زه ښه سوچ وکړم. به زما کورنۍ چې وویل تا پسې خلک راغلي دي، بس رشته راغلي دي، نو زه چپ شوم. اول سر کې ما وویل چې کله رشته راغلي دي زه خو سبق وایم، نو ځکه چې زما درس سره ډېر زیات شوق و، زه اول نمره وم په صنف کې. نو اول لږ ما لږ واکنه شو، خو بیا هم زما نامزادي وشو. خو زما خسرګنې وویل چې صحیح ده، نو خیر ده چې ته کله وادېږم زموږ په کور کې ته سبق ووایه، چې ته پنتون وایې مکتب ته ځې، هېڅ مشکل نشته، موږ تا سره هغه کوو، هیلپ کوو، تا حمایت کوو، ته به ځې. نو چې کله واده شوم بیا هر څه خاوره شو، نو هغوی بیا ما ته وویل چې اوس لکه زموږ انګور شوې، بس اوس اجازت نشته، بس اوس د کور ښځه شوې. بس زه بیا د کور ښځه شوم او زما ارمانونه هر څه خاوره شوه.
عائشه جانې، تاسو غوښتل چې په راتلونکي کې څه شی سئ؟ معلمه سئ، ډاکټره سئ، انجینره، څه شی؟
د سیوا زما د مخکې نه ډېر زیات، زما ډېر زیات لکه میډیکل ته ډېر زیات مې شوق و. مالته ساینس ویلې پاکستان کې، هغه وخت مونږ په پېښور ښار کې و، او ډېر زیات مې شوق و. ما سبق ډېر زیات لکه کوشش مې کول چې زه باید زه مارکس ډېر زیات واخلم هغه کې بورډ کې، زه میډیکل وایم. اوس هم هر وخت چې زه کله پس د شپخانې ته ځم، ډاکټران نرسان ګورم، زما د سترګې نه اوښکې ځي. زه وایم کاشکې داسې یو ورځ راشي چې زم دا سپین جامې واغوندم، او ډېر زیات لوی ارمان مې و. اوس هم زه هر وخت لکه انټرنیټ سرچ کوم، ګورم د میډیکل انفورمیشن هر څه زه ډېر زیات هغه کوم. اوس هم ډېر زیات اسټډي سره، د میډیکل سره زما ډېر زیات شوق دی. اول سر نه زه هر وخت په سکول کې هم د اول صنف نه د اتمه پورې زه اول نمره وم.
مننه عائشه جانې چې تاسو له موږ سره خپله کیسه شریکه کړه. موږ سره د تلیفون پر لاره پاتې سئ لطفا. زه د خپلې دوهمې میلمنې سونیا شینواری سره خبرې کوم او بیرته تاسو ته راځم. شینواری صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
سلامونه اونیکی هیله مالی جانې، خو تاسو ته اشنه خو د میلمنې ته او ټول اوریدونکو ته.
سونیا جانې، سلامت اوسئ. لکه تاسو چې واوریدل چې د خبرونې موضوع دغه ده چې په کوچني عمر باندې د ودونو پیښې څومره د نجونو د زده کړو مخه نیولی سي، ستاسو په نظر باندې دا ډول پیښې اوس فعلا څومره زیاتې سوي دي یا کیدای سي چې زیاتې سي؟ د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې د راپور ته په کتو سره، آیا تاسو د دغه راپور سره موافق یاست؟
ملالی جان، خورې دا داسې یوه موضوع ده په افغانستان کې چې مخکې د طالبانو نه هم دا موضوع ډېره په افغانستان کې عادي روانه وه، او روزانه باوجود دې چې نجلکیانې مکتب ته تللې، خو تر څنګ د کورنیو ښه خبره دا ګڼله چې نجلۍ باید همدا شپاړسو کال څوارلسو پنځلسو کلو ته چې ورسېږي، بهترینه خبره دا ده چې دوی باید واده شي. د میړه کور یا نامزاتی دوی لپاره ډېر بهترین آپشن و، ډېر ښه چانس دی دوی لپاره. که بیا سبق یې کمی وي، نو چې یو ځلې واده شي، بیا د هغې سبق ویل، هغې په کور کې هغه د یو کورنۍ مسؤلیت په غاړه اخیسته او تر څنګ یې مکتب ته تلله، دا خو دې نه ممکنه خبره شي. په خپله هغه سیستم د سبق ویلو هغه د نجلۍ نه پاتې شي. دا راپور بالکل صحیح دی، او زه ورسره په دې موافقه یم چې پخوا چې طالب نو د دې تر څنګ هم دا خبرې وي او په ښه لوړه کچه وي، خصوصا په اطرافو کې، نو اوس خو طالب راغلی، مکمل یې مکتبونه بند کړي، مکمل پوهنتونونه بند دي، انجلسیانې نه شي وتی. او څنګه متاسفانه په ټولنه کې کورنۍ هغه فهمې هغه کوشش وي، صرف دومره دی
عائشہ جانی پدینو وبخشی سونیا جانی پدینو ولایتونو کې خلکو مظاهره کړې دي د خپل لونو د زده کړو حق غوښتلې دي په ځنګړې توګه کوم جووای په کندهار ولایت کې دا ډول لاریونونه تقریبا هر هفته موږ پر سوشل میډیا باندې یا په ټولنیزو رسنیو باندې وینو چې ویډیوګانې راوځي خلک غواړي چې کمپاین وکړي او د طالبانو څخه وغواړي چې شونځي د نجونو د پاره اما تر اوسه پورې داسې ښکارېږي چې طالبانو د دوی پر خبره باندې غوږ نه دی نیولی. څنګه کېدلای سي چې طالبان د خلکو و دغه غوښتنې ته غوږ ونیسي؟
نه تنها د افغانستان خلک یا نجونو مظاهرې کوي په کندهار کې، تاسو شاید په بامیان کې، بنګلاس کې، په کابل کې مظاهرې هر هفته کوي. ښځې جدي نه نامغه ښځې چې ټول ورته پتی سترګې کتل، ټول ورته په یو ناقص العقل باندې ورته خطاب کو. نه نه مغه ناقص العقل، نه نه مغه ضعیف استه د ټولنې راپاسي د طالب غوندې یو دورو تر مخه مظاهره کې خپل هغه ابتدایي حق چې په ټولې نړۍ کې د ټولو انسانانو لپاره دی او په اسلامي او په شریعت برابر حق خپل غواړي، نو دا د ویار ځای دی. زه اول د هر مظاهره چې ګورم افتخار کوم چې شکرمن ښځې کړی شي بغیر د سړونه، بغیر د دې نه چې څوک ورته څنګ کې ویاړي، راوځي او خپل حق وایي. دا نه تنها چې د افغانستان ټولنه په دې باندې غږ کړی دی، بلکې نړیواله ټولنه تاسو شاید یې سي نور هېوادونو ټولو سره طالبانو باندې دا فشار راوسته چې باید مینځلسیا نور مکتبونه په اول کې باید همددوی غم وخور شي او دا مکتبونه خلاص شي. خو طالبان دغه کار په دې باندې زه تر څو چې زه فکر کوم چې د په نړیوالې ټولنې باندې فشار به راوستو په خاطر دا د ښځو موضوع ته ډېر ارزښت نه ورکوي. کله د مکتبونو موضوع شي، د دفترونو موضوع شي، ښځو ته په دویمه سترګه لکه په دویمه کچه ورته بیا ګوري او غواړي چې هغه خپل د رسمیت پېژندلو په خاطر، خپل مرستو لاسته راوړلو په خاطر په نړیوالو ټولنو په نورو هېوادونو باندې په دې لارې فشار راوړي. په دا ښه خبره نه ده، د ښځو حق دا دومره وخت خوړل شوی دی، هر عقل دوی دی هغه د خدای او د رسول د لارې نه چې دوی یې چې اسلامي نظام، اسلامي شریعت خو اول اسلام او د خدای کلام تاته په اولین آیاتو کې ویلي چې اقرا ویلو یې دا د څه دی ویلي چې صرف نر دی وي ښځې دی نه یې، تاته مشخص کړي نه دي. نو ته څنګه د خدای د احکام او د خدای د کلام سره په ټکر کې روانې؟ ته څنګه اسلامي شریعت او نظام ته یادې؟
مننه سونیا جان، زه بیرته تاسو ته راځم. زموږ سره د ټلیفون پر لیکه پاتې سي. عائشه جان، تاسو څخه به پوښتنه وکړم. تاسو د سونیا جان خبرې واورېدلې، دوی ویل چې طالبانو او همداراز نورو ډلو ټپلو شایي په افغانستان کې د ښځو حقونه سیاسي کړي وي. که تاسو موږ ته په دې اړه باندې ووایاست چې یو خو د سیاسي برخه ده د دا ډول پرېکړو چې د ښځو پر وړاندې کېږي، او بله خبره د کورنیو ده. عائشه جانې، که تاسو په دې اړه باندې موږ ته ووایاست چې ستاسو کورنۍ ولې دا ډول فکر وکړ چې تاسو باید واده وکړئ؟ دوی یعنی داسې فکر کاوه چې همدا ستاسو د خوندیتوب یا د ښه راتلونکي په اړه باندې ښه پرېکړه ده، که په دې خاطر چې ته نجلۍ یې باید ژر تر ژره دوی ځان در څخه خلاص کړي او یو چاته دې په غاړه کې واچي؟ ډېره زیاته مننه. خب
زه داسې سوچ کوم چې دا اولنۍ دلیل دا دی چې زیاتر میندو غواړي چې خپل لوریانو د خپل خپلوانو ته واده وکړي، یا د خور زوی ته ورکړي، یا د ورور زوی ته ورکړي. وبخې او اولنۍ دلیل دا دی، او زه دا سوچ کوم چې داسې نه ده چې لکه یو زما کورنۍ داسې ده. زه دا وایم چې دا په ټول افغانستان کې دغه سنت دی
چې دا د خپل لوریانی په کم عمر کې واده کوي او خو د څومره چې دا دا منفی هغه لري عواقب لري په دې سوچ نه کوي. نو زما کورنۍ هم زما مور دا وایي چې دا زموږ خپل خپلوان دي او درېږه چې دا پلار چاته ورنه کي یا داسې ونه شي زه به ورکوم. او ما زه داسې په عمر کوم زه داسې کس سره چې واده شوم هغوی لکه ما د مور مې خپلو خو افغانستان کې نو هغه دوی مونږ په پاکستان کې او هغوی په افغانستان کې او هالک ما هېڅ لیدلې نه وو هېڅ مې پېژندلې نه وو چې د هغې عادتونه څنګه دي خپله څنګه دي. خو بیا هم ما وویل زه خیله د نامزدي چې دا مونږ چې دومره سبق ویلي دي نو دومره مونږ پوهېږو چې د نامزدي یو ازمایشي دوره ده نو په دې دوره کې مونږ یو بل پېژنو. هغې نه وروسته زه په دې نتیجه ورسېدم چې دا زه دې سره لکه زما وخت دې سره نه تېرېږي او زموږ ژوند چې دا نه تېرېږي ځکه چې عادتونه زما بالکل متفاوت و او ستونزه ډېر زیات وه زموږ په منځ کې. بیا ما خپل کورنۍ سره دا ستونزه شریکه کړه ما وایي چې بس یو کال کېږي چې مونږ لکه د نامزدۍ نه یو کال کېږي بس زموږ وخت نه تېرېږي زما نامزدۍ خلاصه کېدې سره دې اډک سره. خو زه ډېر زیات زما ډېر زیات لکه غصه ډېر زیات زما نا امیدي وجه دا دی چې ټول لکه کورنۍ دا سوچ کوي چې دا نامزد چې خپل جنی نامزد وو کې هغه بس دغې خاوند شو. دا کلم نه وایي چې دا نامزدي خو یو داسې د ازمایشي دوره ده دوی باید یو بل وپېژني. هغه وخت کې لکه د واده یو هغه دی تصمیم دی چې دا دوی باید ونیسي چې یو بل سره دوی وخت تېرولی شي یا به نه شي تېرولی. خو دوی زما کورنۍ بیا ما سره یو جفا وکړو دوی زما خبرو ته غوږ ونه نیول او زما واده وشو او زما خسرګنۍ چې دا هغه لکه بل جفا هغوی وکړو چې واده نه مخکې هغوی ویلي وو چې دا سبق به وایي ځکه چې زما پلار هغوی سره شرط همدغه ایښی وه چې زما لور چې دا ډېر زیات با استعداده ده او اول نمره دي په سنس کې دا باید سبق ووایي زه غواړم چې دا په ډاکټري هغې کې وګورم پوزیشن کې وګورم. خو بیا هغه وخت کې لکه زه پلار په کور کې زه د شپاړسو کال جینۍ دوی ما ته سوچ کول او سبق هر څه ته مې پرېښودل. خو خسرګنۍ په کور کې داسې نه وو هغوی به وایي چې ته زموږ انګور یې مشر یې ستا مسؤلیتونه دا دي او دغه دي ته به دا کوي مکتب ته به نه ځې ځکه زموږ خلک مونږ باندې خاندي چې دوی خپل لکه انګور ته خپل زور نه رسېږي. بس هغې نه وروسته بیا اولاددار شوم بیا باردار شوم په هغه عمر کې زه هېڅ کلم د آماده نه وم بارداري ته زه قسم په خدای زه هېڅ پوهېدلم نه چې دا به څنګه کېږي. اوس چې دا شل زما عمر اوس شل کاله ده زه اوس پوهېږم لږ لږ زه خپل حقونو باندې زه په لکه په جامعه کې څومره حق لرم زما تحصیل زما اساسي حق دی زه هر څه نه محروم شوی یم. بس اوس لویه نا امیدي زما په زړه کې پروت دی نو اوس هېڅ نشم کولی ځکه چې زما دوه اولادونه دي واړه واړه سبق هم نشم ویلی. خو اوس هم ارمان په زړه کې مې پروت ده زه چې کله هر وخت روغتون ته ځم زه ډاکټران ګورم زه هر وخت ارمان کوم پوهېږم هم زه څو ورځ مخکې زه شفخانې ته تللی وم هلته یو مریض و هغې سره تللی وم ما ډاکټر سره چې خبرې وکړو ډاکټر ما ته وایي چې تا سبق ویلی ده ته نرس یې مې زه نرس نه یم ما اتمه پورې په پاکستان کې سبق ویلی ده. هغه وایي چې نو ته خو بیا ولې مسلکي یې ته خو پوهېږي په دې مسلک ما زه نه پوهېږم خو زه هر وخت سرچ کوم خو زه لکه میډیکل سره زما ډېر زیات شوق دی.
ش عائشه جانی تاسو مشته ته دې پښتنې ځواب داسې وای زه فکر کوم چې تاسو مور او پلار د دغه څخه بیرېدل چې کپ تاسو په پردیو خلکو کې واده وکي شایي هلته تاسو ژوند شنوي او د تاو تریخوالي سره مخامخ سي نو ځکه دوی فشار واچوه په ځانګړې توګه ستاسو مور چې باید په خپلوانو کې واده وکي دوی فکر کړی و چې ستاسو راتلونکی به هم هلته شوي دغه سي ده.
بله هو زما مور به هر وخت ویل چې زه خپل لوریانې په خپلو کې وادوم او پلار مې به ویل چې په خپلو کې وادوم پردي ته نه ورکو او د دې د وجه ځکه چې زه مشري اولاد وم د کور نو مور مې ځکه زر واده کړم چې دا پلار د خپلو خپلوانو ته چې ورکي هغوی ښه خلک وي یا به نه وي نو داسې زما خپل ارمانون ته زما اساسي حق ته دوی سوچ ونه کړو بس دوی خپل منافع ته سوچ وکړو.
مننه عائشه جانی. سونیا جانی، تاسو د عائشه جانی خبرې واورېدلې. د دوی د خبرو څه داسې ښکاري چې مور او پلار هم په ډیری مواردو کې په دغه هیڅ پوهیږي نه، خبر نه وي چې د دوی د اولادو ژوند به خراب سي. یعنی دوی داسې فکر کوي چې که دوی د خپل اولاد لپاره یوه پرېکړه وکړي، ښایي هغه د هغوی په خیر تمامه سي. چې موږ وینو چې دا ډول یو تاوتریخوالی رامنځته کېږي چې نجونې په کوچني عمر باندې واده کړي. بله خبره زه دغه پوښتنه کول غواړم ستاسو څخه چې ځینې خلک هلکانو ته د خپل راتلونکي د اقتصاد یا د پانګونې په سترګه ګوري، او نجونو ته د کور د کار د یو ماشین په سترګه باندې، چې د نجونو مسؤلیت دغه دی چې واده سي، کوچنیان پیدا کړي او د کور کارونه وکړي، او د زامنو مسؤلیت دغه دی چې باید پیسې وګټي، او په هر حالت کې چې وي، که ښه حالات وي که بد حالات وي، دوی باید دغه مسؤلیت پر مخ یوسي. چې د دې په نتیجه کې نه انډولي هم رامنځته کېږي. په ډیری مواردو کې موږ لیدلی دي چې په کوچني عمر باندې ودونو کې نه یوازې دغه چې د نجونو څخه خپلې زده کړې پاتې کېږي، بلکې د کوچني عمر د کوچني هلک او نجلۍ ترمنځ د واده په نتیجه کې تاوتریخوالی رامنځته کېږي، د دوی ژوند خرابېږي. دا ډول فکر او دغه څنګه ستاسو په نظر باندې موږ په یو ټولنه کې تغیر ورکولای شو؟ ځکه چې دا خدای ښکاری چې یو ډیره پراخه ستونزه ده چې باید د حل لارې ورته ولټول سي.
ملالی جانې، خورې په اول کې غواړم ووایم د کورنۍ په اړه دغه ټولنیز مشکلات چې موږ یې تعریف دی که فلاني دی بسملاني دی، دا خو به زه مقدم چې کېږي، دا به ډېرشي پلم کېږي. اول راځي کورنۍ وته. زموږ کورنۍ څنګه چې عائشه ده، د عائشې غوندې مضبوطې مورې دي. د ما نه رانیولې بله بله داسې ډېرې نجلکیانې دي په هر ولایت کې، په هر کور کې داسې نجلۍ نشته چې د کورنۍ د یو پرېکړې د وجې هغه قرباني شوې وي. زموږ مور او پلار خلیاره دا دنی خو میر او هغه ته دا ښکاري چې دغه نجلۍ چې دا پېغله شوه ډایرکټ ټاک ورکه، بس دا خوندي شوه. نه ماغا پلار او مور تاسو ته دا په کار ده چې تاسو یو بله لاره ورته وګورئ. دا ډېره لنډه او د خو هغه د ماتې خبره چې شته استاده هغه پېژدن اصلا د خو هغې ته ګوري چې همدغه بس څه ده، بس ورې که خلاصه شوه خبره مشکلات حل شوي، بارک تاسو نورو مشکلات ځان ته واخیسته. که همدغه عائشه او د عائشې غوندې لسګونې نورې دوی خپل سبق ویلی، او عائشه نن یوه ډاکټره وی، یوه جراح وی، یوه بااقتداره او په خپل ځان حاکمه یوه رهبره ښځه وی، نو نن دیکلی شو که دا دویشتو کلو، څلرویشتو کلو، شپږویشتو کلو کې واده هم کړی دی. زه باور لرم چې یوه ښه مور، یوه ښه مېرمن، یوه ښه لور خپل پلار او مور ته هم کېدای شي. تاسو به لیدلی یې داسې ډېر رشته زموږ په ټولنه کې چې یوې ښځې کار کړی دی تر شل کلنۍ پورې، څلرویشت کلنۍ پورې، کله چې واده کوي نو هغه ډېره یوه قوي او یو ښه مثبته مېرمنه ثابته شوې. خپل مېړه، خپل د خسرګنۍ کور او همداسې خپل پلارګنۍ سره هم هېلپ کړی. دا نه دی چې صرف انجلۍ ورکړه بس دغه مې خلاصه شم. مور او پلار په اول سر کې چې ظلم کوي او که د اولاد ژوند خوشبخته کوي یا او هغه د هغې ژوند په دې دنیا جنت کوي او یا په دې دنیا دوزخ کوي، دا اوله پرېکړه د پلار او مور ده. مور او پلار باید دا تصمیم ونیسي چې زه خپل لور او زوی دواړه په خو ودروم، خپل زوی هم که ودروم، که خپل لور هم په خپله خو ودرېږه، خپل مسؤلیت یې واخیسته، دوی اغېزمن یوه کورنۍ خپله سنبالولی شي. موږ انجلۍ په شپاړس کلنۍ کې، پنځلس کلنۍ کې، څوارلس کلنۍ کې ورکو، بیا دغې نجلۍ نه د خسرګنۍ کور باوجود چې خپله به نور لري، خپله به یوه مور یوه خوښ یادوم چې دا به یوه مور وي، مګر هم خپل لور ته به هغه ظلم نه غواړي. پردی لور ته چې ورکه راغلی د پنځلسو کلو ده، هغې نه به د شل کلنۍ یا د پنځه کلنۍ ښځې توقع کوي. د هغې خاوند زه هم دا ظلم داسې نه ده چې دا ټولنیز ژوند دی، ټول یو بل سره د حلقې غوندې باید لاس ورکړي. که ښځه خوشي باید خاوند هم ورسره همکاري وکړي. زمونږ کورنۍ ته چې نجلۍ واده شي، هغه اول خوشبو چې ورسره کوي خپل همجن ته به ورسره کوي، خپلې خواښې نه به ورسره کوي، خپل لور ته به همغه شی نه وایي، مګر یو پردی لور چې د هغې د لور نه به کشره وي، څوارلسو کلو وي، دولسو کلو وي، هغې ته به د خواښې په سترګه ګوري. او همغه ننګور چې راغته شي د دېرشو څلوېښتو کلو شي، په هغې شخصو شرایطو کې، په هغې ظلم کې،
چې هغه منګور راولي بیا هغه په هغې خپل منګور ظلم کوي، باوجود چې خپله د لیدلي دي مګر همبله نجلۍ چې راولي په هغې به ظلم کوي. نو هغه خسر او خاوند خو لرې خبره ده که ښځه خپله خواښي مثلا د خپل منګور ته ودرېږي، زه باور لرم چې هېڅ خسر هېڅ لیول هېڅ خاوند نشي کولی چې په بلې ښځې باندې ظلم وکړي. اول سرنوشت ده موضوع خپله کورنۍ ده، پلار ورور چې د یو نجلۍ سره ودرېږي او هغې ژوند بالکل تهرولی شي. ما ته زما پلار د دې اجازه راکړه چې ډېرې ستونزې تېرې کړې، ډېرې تورې وګاللې، ډېر تهمتونه، ډېرې خبرې وګاللې، تر ننه پورې سختې ورځې ګوري د خپل اولاد په خاطر، زما په خاطر. مګر زه یې پرېښودم چې زه پوهنتون وایم، زه یې پرېښودم چې زه ښځو ته وظیفه وکړم. زه نن خپله د خپل پلار د یو بازو غوندې یم او زه باور لرم او زما پلار په ما باور لري چې زه کورنۍ ته لاړ شم، زه هغه کورنۍ کنټرول کولی شم، زه هغه کورنۍ سنبالولی شم، ځکه زه د عقل نه، زه د خپل هغې نه مشهور شوې یم. دویمه پرېکړه، دویمه موضوع د خسرګنۍ د کورې انجلۍ ګورې، زموږ په انجلۍ چې انجلۍ واده شوه ختمه شوه خبره، خوشحاله شوه، هېڅ مشکل نشته. که امغه په خو وخت کې دواړه خوند او ښځه په خو وخت کې واده وکړي او ښه اجتماعي کې وظیفه ولري، زه باور لرم چې دا هغوی هغه اقتصادي ژوند ښه کوي. اقتصادي ژوند چې ښه وو کورنۍ د یو بل تر څنګ وي، مګر زموږ وضعیت څنګه دی؟ 12 کلن نجلۍ به راواده کړو، 18 کلن یا 20 کلن وړکی کا کور کې به یوه روپۍ نه وي او اقتصادي حالت لا غسي. پلار او مور، مګر پلار او مور به د هغې وسې پورې نخلي، پاته لاړ شه کار وکړه، پاته لاړ شه کار وکړه. ښه، په افغانستان کې کار نشته، دلته کار نشته، زم خارج ته لاړ شي، یا به دوبۍ ته ځي، یا به لندن ته ځي، یا به امریکې ته ځي. زه نیمه ځوانان لاړ شي خارج ته، هلته په کلو کلو پروت یا مغه سختې خواري، هغه کارونه به کوي چې والله پرې هغه ده د چین هغه روبوټونه وکړي، مګر زموږ افغانانې کوي. په دوبۍ کې په ګرمه شګو کې چې چرته سخت کار دی افغان دی، که په لندن کې د چې چرته شاخه کار دی افغان دی، په هر ځای کې چې ګورې افغان به شاخه کار کوي. پیسې به کور ته رالګي، کورنۍ به خوشحاله وي چې زما زوی په امریکې کې دی، زما زوی په لندن کې دی، زما زوی په دوبۍ کې دی، مګر مجھے نه به خبر نه چې څه حال دی. بچی به دلته په کور کې شوی، دلته په کلو روسي کې خپل پلار به نه پېژني چې پلار یې راشي، یا به ورته ماما غاسي، یا به ورته کاکا غاسي. دا زموږ د کلمو څخه نه دي، زموږ کورنۍ دي هم دغسې، موږ خپله په خپلو سترګو لیدلي.
بله،
ځوان هم لاړ شي خارج ته، دوبۍ ته لاړ شي، چې هغه هلته د خپل انرژي خپل ځواني خپل هر څه بلا سور کړي، بیا د دوبۍ نه ریپورټ شي، دلته راشي کورنۍ کې، کورنۍ کې دا د ښځې ځواني، د ښځې ارمانونه، هغه د ښځې هغه ژوند دی، د هغه اولادو وړیتوب، هغه د اولادو مینه، هېڅ مو نه ګوري. دا زموږ د افغانانو ژوند دی، ټول د کورنۍ د منځي او د غلطو پرېکړو دوی بنوي چې مشران ټول عمر صحیح پرېکړې کوي، مشران کله کله غلط، کله نه چې همیشه غلط دي. خصوصاً د پښتون د فرهنګ د ټولنې فلاني راته دوه ما چې ډالر ورکړي دوه کله نه کوي، فلاني راته اوس په یو راتي دا خو ما په سوزي کې ورکړي، یو د خپل خاطر او هغه تاسو چې زه څه کوي هغه څه څنګه دوه مستل نه تواجه هغه باندې دوه کور فشار اچي، هغه څنګه هغه فشار ته همول کوي، خاصه فشار ته همول نه شي کړی، هغه تاسو یاري کوي بیا چې ځان واړي ځان ته ور ورواچي، یا دروازه خلاصه کړي د کور وځي، بیا هم خزه ملامت ده، خله کور وته دا اتمن د چا سره جوړ و، ځان یې وسه دا اتمن بد اخلاق و، وخت یې نشو تیرولی. دا نو کوم د کورنۍ بل
مننه سونیا جانې، ډیره مننه سونیا جانې. عائشه جانې، زموږ سره وخت هم لږ پاتې دی، که تاسو داسې په لنډو ټکو باندې طالبانو ته یو څه ویل غواړي اوس چې نجونې نور ښوونځیو ته نسي تلای، تاسو له دوی څخه څه غوښتنه لرئ د ښوونځیو د پرانیستو په برخه کې؟
ډیره مننه، زه د طالبانو ته دا پیغام لرم چې د انجونو په آینده کې لوبې اونه کې، دا زموږ په ملک هداسې ده لکه ټول د متضررترین خلک افغانستان دي، او زه هغوی نه دا خواهش کوم چې د انجونو مکتب خلاص کړي چې زر تر زر دوی مکتبونو ته لاړ شي. دا د انجونو د افغانستان ساتونکي راتلونکي دی،
نو دوی سره لوبي اونۍ کې او زه یو لند نور یو پیغام لرم ټول کورنیو ته چې زه هر وخت دا ګورم او د دې یو شوم پدیده ده چې د الکانو ته ډیر زیات توجه کیږي نسبت په انجنونو کې زه زما په خپل کورنۍ کې مده سي دي زما رونه ته زما لکه ترونه چې کوم دي هغه يم خپل زمانو ته ډیر زیات توجه کوي
بلې استاد جغرات ډېر زیات مننه عائشه جانی ستاسي پیغام مهم واورید او استاد د وخت څخه ډېر مننه سونیا شنواری ستاسي څخه هم سلامات اوسي او د اختیخ پرونی وخت پای ته رسیدلې دي اوریدونکو بل اونۍ په بیا له تاسو سره تربیه مو پر خدای سپارم